ته د نجونو د خونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د طالبي کال د پایل په تورشل کې پرون ناوخته یوې اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې کړي چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي و. چې د دې سازمان په خبره د نجونو یو نسل لږ تر لږه 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه به برخې کړي و چې دوی غوښتل. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلی افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې له منځنیو چنجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برېټانیا ته سفر کړی او هلته یې د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو یو شمېر سیاسیونو سره کتلې دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلې دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمينه چمتو کول خودل شوې ده. معلومه نه ده چې حامد کرزی دا سفر رسمی و او که غیر رسمی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. پاکستاني لوبډلې په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کې دوه افغانستان ته د درې نوي منډو هدف وټاکه چې افغانستان په څلورو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 13 اور کې پوره کړ. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. دوی په دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکو بېلابېل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سرې میاشتې د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي. د ایران قضایی قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال بند محکومه کړه. سپهری ویلي وو چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه ای د نور لواکه لاس په سر شي. او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي. او سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم په هنزي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو په هنزي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینری حقوق او نور علوم محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سي د هرې برخې محصلان د تیوري کوز دکړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرأت ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دغه چې له خلکو سره بلد شمه، له ستیج سره بلد شمه، له میک سره بلد شمه، مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشمه د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې احساس نه کوم خو ستړي بریدا دغه سستون سره مخ کیږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د محصلې دورې سره چې ما درس وایه، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤول مدیر هم د سفر په نوم ونیز اخبار نه هم چلوو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې یا د ادبي ناستو مسؤلیت هم را تر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کارونه هم مونږ کول، او هماغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ یې په پوهنتون کې یو خواه محصلینو چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کله ورزو استادانو درناوی کوي، خلک مو پېژني هلته، او بل دا چې هماغه حرکتونه او هماغه غونډې وي، هماغه اخبارونه وو چې مونږ ته یې دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه مو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو تر څنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو لپاره د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر څلورم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کوم. نو په واسه باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږ میاشتو، نو دریم سیم کې ما دې څاړتیا درلوده چې زه دې خپل خاطر کور واخم، لمور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا اوس ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوي درکړي، په هغه اساس مې ځان ور تیار کړ. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار بنو.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړي کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور دی چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هېڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځان ته نسي پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي راډیو څخه د تاندې څنګه خبرونه ته وغوښتل. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کال مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی، او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د ماسل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قرار دادونه لاسته راوړي. که ماسل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تروسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه تکای، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکالا مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دیغو توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لا تروسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته وڅو کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونه ته راوړوي. که مسلین په پوینتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوینتونونه دي، څه هم خصوصي پوینتونونه ندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه دا چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هغه
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالای اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې دی جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي. دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شایب ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق دي، خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یاتي اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کومه چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي شي که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعضي بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص ہندوستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلو. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن د ټولنې کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي، لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خاله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو ځ خپلم شریکوم نور دوستانم پخې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شمه. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده، څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلای؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان یې څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځوابه سوالونه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی. د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د کاروان سندر چات زمزم کړم زم د کاروان سندر چات زمزم کړم ګوتې دې موتری پوسوي ګوتې دې موتری پوسوي شاتار خسته یو چنار